قرآن فکر له ازادي رادیو نه
بیم سلامونه ومنه د ځوان فکر پروګرام دی زفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو پسمبلخت ستاسي قرباني یو. نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوه کاله وړاندې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه وو، په افغانستان کې یو نسبي جګړه روانه وه. په هغه مهال کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې وو او په دې تېرو دوو کلونو کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي اوس په څه وضعیت کې دي؟ نن په پروګرام کې د ځوانانو سره پر همدې موضوع خبرې کوو چې دوی راته دا وایي دغه تېر دوه کاله دوی څنګه تېر کړل، افغان ځوانانو په دغه تېرو دوو کلونو کې څه لاس ورکړل، څه لاس راوړل، د ژوند چارې څنګه پر مخ روانې وي، او زیاتره هغه ځوانان چې له افغانستانه بهر تللي دي او بهر ژوند کوي د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي. نن په همدې موضوع به خبرې کوو په افغانستان کې او د اول افغانستان را سره افغان ځوان ریاض مقامزی او دلته له جرمني را سره نفیسه السحر په خبرونه کې میلمانه دي. نور اوریدونکو هم لرو، هغوی به هم راخلو، د هغه جنو غونه او پیغامونه به هم لزان سره ولرو چې دوی الله په هانتونه پاتې دي او یې هم الله خونځي پاتې دي. هم درنګ د هغه استادانو خبرې به هم لزان سره راوخلو چې دوی یا په خونځي کې له تدریس پاتې دي یا په درمالمینونو کې. نو دغه ټول موضوعات نن درته په پروګرام کې لرو، خو تر ټولو مخکې ورزو افغانستان کې مقامزی صاحب تستړی مشي په خیر راغلی. زه هیله مندم چې دغه تیر دوه کلونه تاسو په افغانستان کې خطر کړی وي. راته وایي چې ژوند تیر دوه کاله څنګه تیر شو؟
ډېر زیاته مننه اغلی سیال. زه په خپل وار د ازارې راځم ټول خبرمن اوریدونکو تاسو ته خپل نیک هیله احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر دوه کلونه کله چې موږ د تیرو دوه کلونو د وضعیت خبره کوو نو په دغه کې دوه تعبیر زموږ مخته راځي. یو تعبیر دا کېږي چې تیر دوه کاله د ځوانانو وضعیت د نورې نړۍ د ځوانانو په مقابل کې، یا هم دا تعبیر کولی شي چې تیر دوه کاله د شلو کلونو چې د جمهوري نظام دوره وه د هغې په مقابل کې. نو کله چې موږ د تیرو دوه کلونو د وضعیت خبره کوو زموږ تعبیر دغه دویم تعبیر وي چې زموږ د تیرو شلو کلونو په جریان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول و او څه ډول دی. نو تیر دوه کاله واقعا داسې یو احساس موږ درلود چې په لومړیو کې کله چې نظام سقوط شو لکه هر څه مو چې له لاسه ورکړي وي او دا وضعیت تر اوسه دوام لري. خو دا په مختلفو ځوانانو کې دغه تیر دوه کاله مختلفو ځوانانو مختلفې تجربې لرلې، هغوی چې لږه میچورټي ډېره وه او کولی شو حالاتو سره ځان آماده کړي او وکولای شي خپل هغه انرژي او کوم انګیزه چې دغه لاس ورنه کړي نو هغوی نسبتاً خو او تیر دوه کلونو کې ځینو آن پرمختګ هم وکړ. مګر رضا احمدي غوندې ځوانان لري چې موټرې جوړ کړم، نو ځینو بیا برعکس له ډېرو ناهیلیو سره مخ شول او هم د ځان وژنې قضیې رامنځته شوې. نو تیر دوه کاله د ځوانانو هغه فکري جوړښت په کتو ټول خلکو ته فرق و، خو اکثریت کې موږ ویلی شو چې تیر دوه کاله موږ لپاره هغه ځوانانو لپاره چې په یو نه یو ډول ډی زیات هیلمن وو او ټول غبی له لاسه ورکړي، ډېر سخت کلونه او لا هم مبارزه وکړو او ژوند روان دی.
مقام ځای صاحب، خپله کله چې سقوط وشو تاسې په څه ډول وضعیت کې وی؟ هغه مهال راته وایي چې حتما محصله کې به وی یا ماسټري یا لسانس یا حتما کار کې به وی، له کار لرې شوي بیرته مو څنګه ځان را برابر کړ، اوس وظیفه لرې نه لرې؟ په دې راته وایست
تیر دوه کاله په هغه وخت چې نظام سقوط شو زه د وروستي کال محصل وم. نو که څه هم دغه وړاندې هم وضعیت د کورونا له وجې زموږ پوهنتونونه نه ډېر زیات، یعنی هغه وخت مونږ باید پرې شوی، تر هغه دوه کاله یو نیم کال وروسته مونږ فارغ شو. کله چې سقوط رامنځته کېږي بیا هم زموږ پوهنتون درسونه وځنډېدل او د هغه له وجې مونږ له یوې داسې خالي یا سره مخ شو چې مونږ نه پوهېدو څه واقع کېږي. او دغه دقیقه هماغه وخت دی چې د ارواپوهنې په اصطلاح ځوانان یا انسانان له اضطراب یا انزایټي سره مخ کېږي. کله چې موږ راتلونکي ویره لرو یا حد اقل د راتلونکي په اړه هیڅ ډول تصور نشو کولای چې څه بيخيږي، نو په دا وضعیت کې خپل ما د استراب دی سخت دولت یې راکړه ځکه موږ نه پېدې چې کیږي او څه بوش همدارنګه دا یو مثال وو سم نو ډیر امباسي زموږ ملګری دوستان چې زه تاسو ته کوم زه غږیدلې مله وای سره ټول ورته حالت دلو د زینو د ډیپریشن لا څو زینو هم د استراب لا څو ډیر په دې ورځې تیرې کړو زینو په روښته تیروي خو بیا هم موږ دغه لپاره دا ډیره مهمه ده چې خپل هیلې لا څو نکړي او هڅه به چې کله هغه ونه درځي
مننه
دا د تسلسل څخه حق وی باید یو نتیجه لاسته راوړي
مننه
بیا خپل هڅه کړی
تاسو به تر وګرځم او حتما به په دې خبرې وکړو چې څنګه وسوان په سختو شرایطو کې کولای شي ځان ته خپل یو تکي گاوسي یا کورنی څنګه غته شوي کولای شي تر څو په سختو حالاتو کې هغه هیلي او هغه انګیزه چې د کار لپاره لري د ژوند لپاره لري لاسې ورنکي وربشو اغلی نفیسی سهاره تا نفیسه جانی تاسی مستری مشه بخیر اغلی تاسی را تا دخپلو دغ تیرو دو کلونو پڑاوی است حتما تاسی بکی ده مهاجرت دغ هم تجربه کری لارا
دیره مننه فریده جانی دی ازادی رادیو ټولو اوریدون کو تا او تاسی ملمت سلامون وړاندې کوم هیله ده چې ټول بخښو سیم تیر دو کلن دوره با البته ورته وایم یا تیر دو کال چې په افغانستان کې کوم سیل یا باد راغی دغه په ټولو باندې یو ځای راغی او متاسفانه یا له بده مرغه باید ووایم چې د ټولنې ډېره برخه ځوانان د هیواد پریښودو ته اړ ایستل شول او ورسره پخوا کې ډېره برخه ځوانان په هیواد کې په مختلفو نومونو باندې لمنځه ولاړل ځوانه طبقه او همدارنګه دې ته ورته ډېری ځوانان په افغانستان کې لخپلو هغه انساني حقونو څخه او هغه قانوني حقونو څخه بي برخې شول چې هغه د کار برخه وه همدارنګه د زده کړو د تحصیل برخه وه او د دې سره په خوا کې نور هغه انساني حقونه چې باید دوی ته ورکړل شوی له دوی څخه واخیستل شو زه هم یو له هغو ځوانې طبقې څخه ومه چې په افغانستان کې ما دنده ترسره کړې وه ما په تیرو شلو کلونو کې درس وویل تعلیم مې وکړ په بیلابیلو برخو کې مې ډېر لاسته راوړنې درلودې او همدارنګه کار مې کوو خصوصا د ځوانانو لپاره د نوي نسل د روزنې لپاره ما دنده ترسره کوله د ژورنالیزم په برخه کې کلونه څوارلس کاله ما مزل وکړ خو متاسفانه چې د نوي نظام پر اتاق سره زه هم دې ته مجبوره سم چې زه وطن پریدم زه خپل هغه تیر لاس راوړنې چې ما درلودلې هغه ټول زما له لاسه لاړلې زما راتلونکي هیلې ورجی دی له خاور سره خاور شوې او سره په خوا کې زه یو جلا وطن شولم چې اوس یو مهاجر په نامه له هیواد بهر اوسېږم او دلته هم تاسو معلومه ده چې دلته باید هر څه موږ تاسو چې دلته راځو له صفر باید شروع کړو ځکه دلته هم یو ځانته قانون دی دلته هم هغه مقررات دي چې هغه باید په ځان وځو کو په ځان باید ومنو او د دې سره په خوا کې تر ټولو مهمه ده چې د یو چا په یو هیواد کې چې وسیږي جبه د زنوی نو فکر کوم چې هر کار به درته سخت وي هر کار به مشکل وي او هر کار چې ته پیلوي هغه باید له صفر شروع وکړي نو زه هم په دغه تیرو دوو کلونو کې له ورته ډیرو مشکلاتو سره له ورته ډیرو ستونزو سره مخامخ شوی یم ځکه زه په خپل افغانستان کې په هر کار برلاسي وم ما په افغانستان کې د دولت سره
او به نه فسته چې تاسو خبره مقته کو ما مقام زی سه بم دلته شته دی زیاتره هغه ځوانان چې د کابل سقوط روس افغانستان نه ونه وتل اوس د دې لپاره په ځنګړي ډول هلکان یادومه نارینه د دې لپاره چې وکولای شي کار بهر له افغانستانه پیدا کړي دوی د قچقي سختې لارې انتخابوي تاسو له افغانستانه بهر راغلي استي دغه تیر دوه کلنه تجربه مو هغه ځوانانو سره هغه پیغلو سره شریک کړي چې دوی زیاتره یا یو شمیر داسې فکر کوي چې چیرې له افغانستانه ووزي دنیا ګل ګلزار ده هر څه خدي او دوی بل افغانستانه بهر خ ژوند لري ستاسي پان باندې دغه کسانو ته څه وایي او د خپل ژوند تجربه دی ورته وایي چې دغلت په اروپا کې چې تاسو اوسېږي ژوند څه ډول ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې افغانستان کې دنه خلک فکر کوي همداسې ده؟
فریده جان، خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس خلک مجبور دي، ښه البته د دوی نه هر ډول حقونه اخیستل شوی دی په افغانستان کې، خصوصا د ځوان نسل نه. په تیره شل کلنه دوره کې تاسو وکتل چې په افغانستان کې ډیر نه یو څه د ځوان نسل حق خوندي وو. تاسو کتل چې په رسنیو کې په بیلابیلو ادارو کې ځوانه طبقه ډیره زیاته وه، او د دوی شتون د دوی برخه ډیره زیاته وه په هغه وخت کې. اوس ځوانان ټول وزګار دي، بیکاره دي، دوی مجبوره دي چې دغه قاچاقي لارې او دغه غیر قانوني لارې دوی انتخاب کړي، په دغه لارو باندې راشي. دلته هم ځان ته که څوک ورسېدل په یو څه په اسانۍ سره ورسېدل، ځکه دا لارې داسې لارې دي چې دا ډېرې مرګونې لارې دي. که دوی فکر کوي چې دلته آرام ژوند دی، نسبتا هغه انساني حقونه چې دلته یو چاته باید ورکړل شي ورکړل شوي دي. خو د دې سره په خوا کې دلته هم ځان ته مشکلات شته دي، ځکه ما مخکې یادونه وکړله چې دلته د ژبې مشکل، چې مثلا ته په لومړیو کې تا ته به ژبه زده نه وي، دا یو مشکل دی. اوس سره په خوا کې نور دلته د دې قانون شرایط ډیر زیات سخت دي. خو زه فکر کوم چې تر څو به موږ له وطنه ووزو، څومره ځوانان باید له وطنه ووزي، هلته که مثلا هر ځوان هر پیغله هلته د افغانستان ووزي، نو دا وطن اخر چاته پاتې ده؟ راځي په داسې یوې حل لارې باندې کار وکړو چې وکولی شو له دغه مشکلاتو څخه په بنیادي ډول موږ خلاص واره ورته پیدا کړو، ځکه دا وضعیت به تر کله دوام لري؟ هر لس کاله او شل کاله بعد دغسې یو وضعیت په افغانانو باندې راځي. دا یې د یعنی زه باید لومړی ځان ته ووایم، دا خبره زه باید ځان ته وکړم، زه باید له ځانه شروع وکړم چې دغسې یو وضعیت ولې په افغانانو باندې راشي. موږ باید کینو، دغه ځوانه طبقه باید په دغه برخه کې کینی، فکر وکړي، ځکه دا د ځوانانو مسؤلیت ده. د هیواد هر راتلونکی د ځوانانو په لاس کې ده. یو داسې لاره باید پیدا کړي چې په اساس یې وکولی شي له دغسې یو حالت څخه دوی بهر ووزي.
مننه نفیسه جانې، وروسته به په دغې حل لارو هم خبرې وکړو. تاسې یو مقام ځای صاحب که په دې اړه هر څه نظر لري یا داسې طرحه کوي، کولی شي بیا شریک کړي. اوس به ورشو افغانستان را سره د پهنتون محصله سوریا جان هم وصل شوې ده. سوریا جان، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلي. سوریا جان، تاسې راته وایي په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو سربیره پهنتونونه هم بند شول، د یوې محصلې په توګه باندې تا باندې دغه تېر دوه کاله څنګه تیر شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، سلامون تاسو او درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټول اورېدونکو ته مننه ستاسو د بلنې. دغه دوه کاله چې د طالبانو په ټولنه نن سبا پوره شو، د دې دغه دوه کلن دوره خصوصا د نجونو لپاره بیا په تېره د ښځو په طبقې باندې ورځ تر بلې بندیزونه بې حد زیاتې شوې. د کومې ورځې نه چې دوی راغلې دي، هغه تریخ تجارب چې ښځینه لري یا نجونې لري، زه فکر نه کوم چې بل طبقه به په افغانستان کې ولري. په دې دوه کلونو کې موږ ورځ تر بلې د خپل یو حقوق څخه موږ محرومیږو. ایسا ایسا په دې وروستیو کې داسې زه فکر کوم چې په جامعه کې یا په ټولنه کې ښځه بیخي موجود نه لري. ښځه بیخي نشته، نجونې خو بیخي نشته. د دامین دروازې پرې بندې شوې، ورو ورو چې د کار حق پرې نواخیستل شو، ورو ورو چې همدغسې د تفریح د تګ راتګ د ځایونو د یو بازار ته وتل، دا هغه حقوق دي، انساني حقوق دي چې انسان ورته ضرورت لري. نه ابتدایي حقوق موږ نه اخلي، او غواړي چې دغه اساسي حقوق چې موږ هغوی حقدار یو نه غواړو. دا موږ دا موږ یوازې نه وایو تاسو ته چې موږ ته دا حق راکوي، یا دا حق موږ ځان ته خپله جوړه کړې ده. دا موږ ته په اسلام کې راکړ شوی ده، دا زموږ په ټولنه کې موږ ته راکړ شوی ده، دا د انسانیت یا د انسان یا د بشري حقوقو دغه قوانین موږ ته راکړ دي. دا حقوق د دې څخه موږ محرومیږي. ورځ تر بلې دغه هغه تریخ تجارب دي چې موږ په دې دوه کلونو کې موږ لرو. په دې دوه کلونو کې زه په دې دوه ورځو کې په تقریبا دوه درې ورځې دي چې همدغه زه فکر کوم. په دې دوه کلونو کې نړۍ کوم ځای ته به رسېدلي، نور هېوادونه به کوم ځایونو ته رسېدلي. انسان په همدې باندې فکر کوي، نور هېوادونه په همدې باندې فکر کوي چې موږ څنګه د خپل هېواد ته، خپل خلکو ته، خصوصا د نوي ځوانانو ته، د نوي نسل ته څه رقم دوی ترقي ورکړي، لار باندې دوی ته چا ترقی ورکړي، نو کوم لارو نه دوی کولی شي دوی ته ښه خدمات وړاندې کړي. خو متاسفانه متاسفانه په دغه دوه کلونو کښې مونږ هغه تریخ تجارب لرو چې هېڅوک دی نه لري. که چېرته مونږ یوه ورځ دوی ته ووایو چې دوی مونږ په ځای د ځان کېږي او فکر دې وکړي، زه فکر نه کوم چې دوی د هغه یو ورځ د تحمل حوصله دوی ولري.
سره جان خپل شخصي تجربه را سره شریک کړه، لدې وړاندې پانتون ته تللی، درس دی ویلي، اوس کور کې څه کوي؟ یوازې کور کې ناسته کې کوم بل څه مصروفیت دې ځان ته پیدا کړی ده؟
د دورو کې چې دا جمهوریت په دوره کښې څه صحیح حالات چې هر کس یعنې کولی شول چې خپل حقوقو ته لاسرسی ولري، نو مونږ هم خپل کار مو کوله، خپل وظیفه ته به تلم او خپل درس به ویله، پوهنتون ته به تګ را تګ، دا ټول زمونږ خپل شخصي کار و چې د هر چا خپله خوښه ده چې پوهنتون ته ځي که نه ځي، وظیفه کوي که نه کوي، یا مکتب ته ځي نه ځي، هغه خپل کار یې ده. نو مونږ خپل حقوقو ته لاسرسی لرله. د کومې ورځې نه چې دوی راغلي دي د مکتب ورورو د مکتب دروازې بندې شي، بیا د پوهنتون دروازې بندې شي، نجونې ټول په کور کښې ناستي، هغه تعلیمي ځایونه، هغه اکاډمیک ځایونه چې د نجونې یا ښځې ورته تګ را تګ کولی شول یا کولی شول چې زده کړه وکړي، هغه ټولې په دوی باندې بند شوي دي. نو اوس مونږ هم په کور کښې ناست، هغه تریخ تجربې مونږ ټول په کور کښې تجربه کوو او د خپل د حقوقو نه ورځ تر بلې محرومېږو، لرې کېږو. په کور کښې څه خاص مصروفیت خو نشته، په همدې باندې زیاتره ځوانان په همدې باندې رواني مشکلاتو کښې اخته شوي دي چې دوی په کورونو کښې ناست دي، یوازې فکر کوي چې سبا ته زما سره به څه کېږي، زما آینده هېڅ معلومه نه ده. زه ته د دې حق نه لرم چې ځان ته زه یو اپلای وکړم، زه یو پاسپورټ ولرم، د پاسپورټ حق یې رانه اخیستی دی، زه پاسپورټ نه لرم. که چېرته زه غواړم د اسکالرشپ لپاره اپلای وکړم، اسکالرشپ ما ته نه را کول کېږي، ځکه چې ستا مملکت دی یا ستا هېواد چې ده په رسمیتو کښې نه شرمېږي، نه په رسمیتو کښې نه شته، ته پاسپورټ نه لرې، په اسناد نه لرې. نو دا هغه ټول تریخ تجارب دي چې مونږ په کور کښې ناست کوو یې او ورځ تر بلې دا د فکرونو او دغه تجارب په مونږ باندې زیاتېږي. باور وکړئ زیاتره ځوانان، زیاتره محصلین، زیاتره نجونې چې ده په رواني مشکلاتو کښې د همدغې د وجې نه اخته شوي دي.
سرای جانې، مخکې له دې نه چې دا پوښتنه له قمزي صاحب نه وکړم، تاسې نه لنډه دا پوښتنه کومه چې له کله چې طالبانو پر نجونو د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي، یوه ستونزې په اړه باندې چې راپورونه شته په دې وروستیو کې او په دغې په ځانګړي ډول په دغې وروستیو کال کې، چې زیاتره ځوان نجونې هغه که د پوهنتون محصلې وي که د ښوونځي زده کوونکې وي، د کورنیو له خوا اړ شوي دي چې دوی واده وکړي، یا کله نجونو خپله دغه ټاکنه کړې ده چې دوی لاړ شي د دې په ځای چې نورې په تمه پاتې شي چې طالبان به څو ښوونځي خلاصوي یا پوهنتونونه ځي واده کوي، خپل شخصا تاسې او ستاسې ملګري دوستان چې تاسې ورسره روابط لرئ پېژنئ، هغه ځوانو نجونو په اړه ته ووایئ چې تاسې دغسې انتخاب سره مخ شوي یاستئ که نه؟
غوښتل چې همدغلته پاتې شي د خپل کورنۍ سره، خپل بچي سره، ځکه چې وایي دا خپل زمونږ وطن دی، که بد دی دا حالت صحیح ده که نه، دا خپل هېواد دی، مونږ به همدلته پاتې کېږي. خو ورځ دغه بندیزونه زیاتېږي، د تعلیم دروازې په نجونو باندې بندېږي، نو زیاتره داسې کورنۍ شته دی چې ته مجبور شو چې انتخاب وکړي چې هېواد پرېږدي، بل هېواد ته لاړ شي د مهاجر په توګه ژوند وکړي. دا زیاتره داسې مونږ ور سره تماس کړو یا پېژنو یا زمونږ دوستانو کښې وو، دوی زیاتره چې دا نامزد شوي دي ودونو ته، ان تر دې پورې چې د ځینې واده هم شوی او ځینې چې دا وظیفې پرېښې دي، په کور ورته اجازه نه ورکول کېږي. یو دغه محصلینو څخه چې مونږ خپله زه خپله یم چې زه غواړم څخه ووځم، یو لاره راته پیدا شي چې تعلیم د پوره کولو لپاره د وطن څخه یا د خپل هېواد څخه بیرون بل هېواد کښې خپل تعلیم پوره.
مننه سرای جانې، فکر کوم چې ستاسې دغه اړیکه کې ډېره زیاته ستونزه ده، موږ ستاسې وروستۍ خبرې په سمه توګه باندې ونه اورېدې. بیا مننه کور ودان چې راغلې او خپل نظر دې شریک کړو. مقمزی صاحب، تاسې ته راځم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې زیاتره ځوانان په رواني او روحي تکلیفونو باندې دوی هم اخته شوي دي، که نجونو ته ورتم شو د زده کړو نه محرومیت، په کور ناسته، له کار نه پاتې کېدل، هغه څه چې موږ په راپورونو کښې درلودل، زیاتره نجونې دغه انتخاب ته اړ شوي دي چې دوی لاړ شي واده وکړي، نارینه څه کوي او دغه څه چې نجونې وایي چې دوی باید لاړ شي واده وکړي، ستاسې په شاوخوا ګاونډ ملګرو کې ولې ځوانان بیا زړه ښه کوي چې په دغې شرایطو کې چې د دوی پان باندې یو څه په اقتصادي لحاظ باندې سخت دي، یو بل ژوند پیلوي؟
اغلی زه یو موضوع اشاره وکم، دا موضوع واقعا اکثر لري، خو دا څنګه د سلفیسه ټول وبخو کې همدغه تجربه دی انجن ولري انجن نو ډېر انتخابونه هم لري. زه چې څومره ځینې خویندې زه پېژنم په همدغه شرایطو کې ما وایي خپل همت له لاسه نه دی ورکړی، په یو نه یو ډول یې ځان مصروف کړی دی، یا حتی ځینو هڅه وکړه چې له هېواده ووځي او هلته له یوه طریقه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دویمه خبره دا چې ولې ځوانان غواړي په دغه شرایطو کې د یو نوي په ژوند د پیلولو لپاره اقدام وکړي په دغه شرایطو کې چې موږ په بار بار یادونه کوو ځوانانو له جدي ستونزو څخه، یو دا د اقتصادي ناخپلواکي ده یا غربت او د دندو نشوالی دغه ستونزې دي. کله چې موږ د نجونو په برخه کې ګورو هغوی بل انتخاب نه لري په دغه شرایطو کې، ځوانان یا نارینه هم دغسې شرایطو کې اخر ګوري، یعنی تبان ټول ځوانان غواړي چې لومړی دنده ولري او زده کړې پوره کړي، ښه وظیفه پیدا کړي، خو کله چې ګوري دغه ټولې هیلې د دوی نه په یوه ډېره لرې فاصله کې دي، دومره لرې فاصله کې چې دوی ورته هم ځینې وخت رسېدل ناممکن بولي. نو دوی له دغه پرته، له دغه انتخاب پرته چې واده وکړي نوی ژوند پیل کړي، بل انتخاب نه ګوري. که څه هم دوی پوهېږي چې شاید دغه دوره د واده یا دغه نوی ژوند پیل په ډېر سخت تمام شي، خو کله چې انسان له یو داسې حالت سره مخ کېږي چې بل انتخاب نه لري، مجبوري چې دغه کار ته غاړه کېږي.
خو ستاسې په اند باندې دا مسؤلیت دوه چنده کوي نه؟
زه په خپل نظر دغه پریکړې سره مخالف یم، چې دغه برعکس چې مثلا زمونږ ژوند په یو څه نوي څه راوړي یا یو سکول راوړي، برعکس زمونږ غمونه شاید زیات شي. زه شخصا په دې نظر یم چې ځوانان باید په دغه شرایطو کې هم خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي. که څه هم زه د یو افغان ځوان په توګه د خپلو خویندو هغه درد هیڅ کولای شم، همدغه شکل د خپل ځوانو وطنوالو ورونو هغې درد هم هیڅ کولای شم. نو زما په اند دوی باید په ځینې ملګري چې پېژنم چې هغوی فارغ دي، په یو نه یو ډول کمه دي چې دولت ورته وظیفه پیدا کړي یا یو موسه کې وظیفه پیدا کړي، حال چې دا ممکنه نه ده چې ټولو خلکو ته درد پیدا کړي. او زه چې څومره معلومات لرم څومره مسایل په ټوله نړۍ کې هر څوک زده کړې کوي، خو هیڅوک زده کړې د دندې لپاره نه کوي. ځینې خلک شخصي کوي د کاروبار، ځینې ملګري چې پېژنم چې معمولي سمو پیسو باندې دوی انویسټمنټ وکړي، ښه ښه نتیجه ګوري او په یوه ډول مصروفه دي. حتی که چېرته یو څه فایده لاسته نه راوړي هم د هغه ذهني او رواني فشارونه لږ څه لږ دي، ځکه یو ډول مصروفه دي او غواړي چې خپل هغه روزمره دوام ګوري چې دوی یو څه کار کوي او نتیجه ټولنې ته لري.
یو بله پوښتنه لرم، تاسو ځوان یاستی او په افغانستان کې زموږ زیاتره ځوانان یو ستونزه دا وي چې دوی ته کار نشته ده. ستاسې په اند باندې تاسو افغانستان دننه یاستی، حالات له نږدې څاري وینې، د یو ځوان په توګه باندې افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ واقعا یو ځوان ته د کار زمینه نه ده برابره؟ او څه فکر کوي که چېرې بل افغانستان ووځي، مثلا ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، دغه قاچاقي سختې لارې وټاکي، اروپا ته ځان ورسوي، بیا به هغه کار چې دوی ورپسې ګرځي یعنی ساسپان باندې پیدا کولای شي؟
ها، دغه موضوع کې اشاره وکم، اقتصادي ستونزې د ځوانانو جدي ستونزه ده په دې وخت کې، خو ټول ته یو دا چې د دندو نشواله په دغه برخه کې د دندو بازار چې ډیر زیات کم رنګ دی، او کچې ته دند هم پیدا کیږي ډیرې ځایونه دند په دغه شکل پیدا کیږي چې په کې واسطه ته یا یو بل طریقې په سوال ته دند نه په کومه اداره کې ته چې تاسو دند نه درکول کیږي. بل عجیب خبره دا ده چې په دغه شرایطو کې چې د جمهوریت نه دا میراث دی حکومت ته پاتې و چې د نوي نظام ته چې خلکو دندې نه لرلې، دوی بارک نور خلک هم له دندو ګوښه کړل. دا په خپله یو ډول ځوانانو د تېښتې لاره دې کار هواره کړه. بل یو ډېر عجیبه ده چې درانه مالیات وضع شول، نورو د مالیاتو برخه زیاتېږي، په دې توګه ځینو فابریکو خپل فعالیتونه بند کړل، چې په دې توګه هم ډېرو ځوانانو مخبلې دندې له لاسه ورکولې. موږ ولیدل چې مثلا دوی دارالمعلمینونه پونتونونه رسنې ډیر زینه باندې شو چې په دا شکل ډیر خلک خپل دند له لاسه ورکړي او ځکه خلک په یو نه یو ډول غواړي چې ځان مصرف کړي او دند پیدا کړي. خو یو خبره چې ما ته غلبه راغلي چې مثلا په قاچاق له ایران، پاکستان یا نورو هیوادونو ته ځي، دوی فکر کوي هلته به راحت وي او هلته به وکولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي. که چېرته زه ځینې ځوانان ځینې ملګري دلته پېژنم چې هغوی ډېر په ښه طریقه وکولی شول الوته اروپا لاړ شي، مثلا انګلیسي ژبه یې په ښه شکل زده کړه، د آیس او ټافل ازموینې ورکړلې، اوس په ډېر عادي شکل او ډېر په قانوني لاره دوی لاړل اروپا ته، هلته هم درس وایي هم زده کړې کوي. نو زما په نظر ځوانان که چېرته غواړي یعنی وروستی انتخاب یې همدا وي چې هېواد پرېږدي او بل چېرته ژوند وکړي، نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه پیسې چې دوی په دغه قاچاقي لارو مصرفوي او عام د ژوند د بایللو خطر هم پکې وي، هغه دې په ځان سرمایه ګذاري وکړي، یو کال د زحمت وباسي، په دغه شکل دې یوه نړیواله ژبه زده کړي چې هغه طریقه دوی کولی شي په نړیوالو پوهنتونونو کې، امریکا، اروپا، په هر ځای کې چې دوی غواړي داخله اخیستلی شي او په قانوني لاره هلته لاړ شي، نو دا یو ښه انتخاب کیدای شي. او بل دوی کومې پیسې په قاچاقي لارو تللو باندې مصرفوي، په هغه پیسو باندې په خپل افغانستان کې هم یو کاروبار شروع کیدای شي.
فکر کوئ چې بیا دا کار نتیجه به ورکړي؟
یو موضوع دغه بحث کې زه دې ته اشاره باید وکړم، یو کاروبار د پیل څخه ویره چې دا شاید د ټول انسانانو لپاره دی، یعنی دا حقیقت ده او چې یو کاروبار ته لوي تر څو چې اقتصاد ورکړي چې کله موږ ټول مسایل لرو، هغه وایي چې ته ریسک وانه نه لینې د جن شي تر لاسه کولای. نو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک دومره ډېرې پیسې ورکړي او دومره لوی خطر په ځان اخلي چې خپل ژوند پکې بایلل شي، ولې دا ریسک نه اخلي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي، نو یا د ژوند بایلل یا د پیسو بایلل. نو زما په نظر دا ډېر ښه انتخاب دی چې یو څوک پیسې بایلل دومره مشکل شی نه وي د پرګا چې خپل ژوند بایلل په دغه ریسک اخلي. نو د پرګا چې ریسک د ژوند اخلي باید د پانګې او د اقتصادي ضربې ریسک اخلي.
مدنه کور ودان مقام زسب شنده یوسی اغلی نفسی تاسی ترازم یا تاسی تا مقام زسب خبری موارد لی ده سرای جانی خبری مهم موارد لی ستاسی پان باندی پوز مال که شرایط افغانستان کی پا اقتصادی لحاظ باندی او دا چه پرنجونو باندی پسنگلی دول محدودی تون ریر دی لزدک رو پاتی دی کاردان پری خود لکی گی دی وی پی اغلی لپارا چه تاسی خپل پی اغلی استی و حتما دی انتخاب سر بتاسی مخشوی استی و دی وزوان لپارا ستاسی پان باندی کمه هلار کېدلای شي چې دوی وټاکي په غلار باندې قدم واخلي او د قلوه کولای شي چې دوی د سخت شرایط کنټرول کړي؟
بالکل، لومړی خدای دې چې دوی باید خپل همت لوړ وساتي، حوصله باید لوړ وساتي، ځکه چې د هر کار لپاره کومه تاسو په لومړی کې حوصله ولرو او همت ولرو او د راتلونکو لپاره لوړ اهداف ولرو، موږ تاسو باید په هر کوم شرایطو کې قیاسو موږ تاسو هڅه باید وکړو چې د هر کار لپاره خپل همت لوړ وساتو، ځکه چې د یو کار د ترسره کولو لپاره لومړی څه ده هغه همت لوړ ساتل دي. کچیرته ځوانه طبقه لکه څنګه چې سمون صاحب خور یادونه وکړله چې په افغانستان کې داسې شرایط دي چې ځوانان تلته د کار زمینه نه ده مساعده، زیاتره ځوانان بیکاره دي، په کور کې زیاتره ناست دي، هلته رسنۍ بندې شوې، ورسره په خوا کې دفاتر او مثلا دوی فابریکې او هر څه بند شول. دوی کولای شي لکه مخکې چې سمون صاحب یادونه وکړه په هغو قانوني لارو چې دوی لکونه پیسې مصرفوي او تر اروپا او دې ته ورته تر نورو هیوادونو دوی ځانونه رسوي، په هغه پیسو دې یعنی په کمو پیسو دې ځان ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې وکولای شي د دې له لارې خپلې کورنۍ سره د اقل د خپل ځان سره، مثلا که دوی هلته درس کوي که ورسره په خوا کې دوی ته د کورنۍ مسؤلیت پر لغاړې وي، دوی دې داسې یو کار ځان ته ډېر کوچنی کار او بعد ځان تل ته جوړ کی برابر دي کی ورسره په خوا کې مثلا کدوې درس وي خپل درس ته دوام ورکي، دغه وضعیت تر اخیره پورې نه پاتې کیږي په افغانستان کې. یعنی شل کاله جمهوریت وچلی دی ولی اخیره رنگ شو. ورسره په خوا کې د دغه حالت لپاره هم باید دوی د راتلونکي لپاره هڅه وکړي او یو داسې زمينه سازي ځان ته وکړي چې پرمټ وکولی شي هم د ځان سره هم د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې معنی چې د راتلونکي لپاره دوی باید داسې ونه کړي چې اوس وضعیت دغه شو زما تعلیم زما درس زما کار هر څه صفر شول. دوی باید خپل درس ته دوام ورکړي، دوی باید خپل کاروبار ته دوام ورکړي او ورسره په خوا کې دوی باید خپل مسؤلیتونه چې په ټولنه کې دوی لري هغه باید وپیژني.
اخلي نفسي دلته یو پوښتنه لرم، د غزواني په ځنګل ډول د اتلس نه کرا واخلي تر دې 15 پښتو پورې ونیسي، د تمو په افغانستان کې ځوان وایو او د ژوند دغه مرحله داسې وي چې انسان په احساساتي لحاظ باندې ودا چې هغه زکړو ته لاسرسي ولري یا کار وکړي، یا د ژوند داسې مرحله چې د دوی هغه مسیر ټاکي او په دې کې انسان ډیر زیات هغه څه چې تحقیقات او معلومه کړی ده د دې چې دوی احساساتي اوسي. اوس داسې یو ځوان چې په دغه عمر کې اوسي او په ځنګړ ډول انجنیا ده او ما چې دوی په کور ناشته وي، څنګه ورته موږ انګیزه ورکړو په دې پوی کړو چې دغه شرایط دایمي نه دي بدلون کوي او کته چیرې داسې یو غلط انتخاب وکړي چې هغه ستاسو ژوند تر پایه پورې تاوزه وروي دا غینه به تر د شپه تمه پات شي. څنګه د انجلې دې ترازی کوې په ټوله کې ځوان دې ترازی کوې کته به هر تزي او ځان په دغه سخت او قشقي لار باندې شي بل ورځ مري دا غینه خله چلک په تمه پات شي. ځوان ته څنګه د صبرې دو او د دې لپاره چې هغه په تمه پات شي انګیزه څنګه ورکړو؟
افغانستان کې تاسو وګورئ دا اوس هم رسنۍ په دغه برخه کې کار کوي، مثلا رادیو غانې دي، رسنۍ دي، ورسره په خوا کې نور داسې مختلفې برنامې دي چې د هغوی له لارې موږ کولای شو ځوانان دې ته وهڅوو یا دغه انګیزه ورته ورکړو چې لکه تاسو چې یادونه وکړه دغه وضعیت به دا رقم نه پاتې کیږي، دا وضعیت به خامخا تغیر وي. او بل دا هر انسان سره هر ځوان سره باید دغه فکر واوسیږي چې زه ځوان یم او زه ډیر لوی اوږد عمر په مخ کې لرم، زه باید د یو ځوان په توګه چې دا زما مسؤلیت دی او دا زما رسالت دی چې زه دغه ټولنې ته کار وکم دغه فکر باید ورسره وي د خپل ځوان سره. وضعیت په ټول افغانستان کې یو رقم دی، په ټولو ځوانانو باندې یو رقم دی، خو لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ځینې ځوانان ډېر زر ناهیلي کېږي، ځینې ځوانان وګوري چې سمون سره یادونه وکړله چې خپل همت نه بایلي او د همدغه شرایطو سره دوی ځان عیاروي، دوی کار کوي په همدغه شرایطو کې، دوی درس وایي، دوی زده کړې کوي. دا زموږ د ټولنې د نورو خلکو مسؤلیت دا دی، د رسنیو مسؤلیت دی. دغه برنامه یو ځوان ته دغه انګیزه ورکولی شي چې هغه ځوان یعنی استوار اوسیږي، قوي اوسیږي، هغوی په دغه شرایطو کې الاقل په خپل ځان باندې کنټرول ولري، ځکه چې کچیرته دوی خپل همت له لاسه
ورکړي. نفسي د دې لپاره چې دا یو پوښتنه کوم، د دې لپاره چې دا به سیاسي طرف ته لاړ نه شي، کچیرې موږ هم دغه د افغانستان اوسنی وضعیت وګورو او د اګست نه وروسته دوه کاله وړاندې په همدغه ورځ چې سقوط وشو د افغانستان زیاتره چارواکي له افغانستانه ووتل، په داسې یو شرایطو کې ځوان ته چې د هغې مشران له هېواد ځي او هېواد پرېږدي، داسې یو بل دغه ته چې په سیاسي ډول باندې انتقال د قدرت صورت نه نیسي، بیا هم فکر کوي ځوان ته د دې خبرې چې هغه باید همت وکړي، هغه باید کار وکړي او د هغې پوهول او د هغې راضي ساتل څومره امکان لري؟
نو تاسو تاریخ ته نظر وکړو، دغه د افغانستان دغه د ترقمون چې دا ډبره ده بنسټ دغه سي ایښودل شوی دی چې په افغانستان کې به جنگ وي، پر افغانستان به لس کاله او شل کاله بعد دغه سي وضعیت راځي. خو د دې سره په خوا کې ګوري کا څوک له وطنه تختی وتلی دي، د دوی په هغه یا تختیدلی دي کورته ویو، یا مثلا د مشران زمونږ له افغانستان وتلی دي او زیاتره خلک چې دوی ورته دغه سی وی یا دغه سی په دینو می یادوي، هغه خلاده له وطنه وتلی دي، مسؤلیت چا ته پاتې دی؟ د یو ځوان په توګه زه باید دا فکر وکم چې زما له وطنه دغه خلک لاړل، اوس باید زه د دې همت وکم، د دې جرات باید زه وکم چې دغه وضعیت زه باید کنټرول کړم په راتلونکي کې. خوشی ده چې نن زما وسه نه رسیږي که پراتون کې کده وطن دغه ټول وجب بجما پلاس کیږي. دا فکر باید زله ځان سره ولرم. دغه انګیزه باید زه یو ځوان ته ورکم. هغه په ټول حالت نه هلی شوی وي خو کزه یو یا دوه کسان ته دغه سي انګیزه ورکرم چې زه باید یا ته باید کوشش وکې چې پراتون کې کې د دغه هیواد ټول مسولیت واخلي او دا باید به همت نشي.
مدنه کوروادان کوروادان زموږ بل قدرمنه ملمنه نوریا چې د همدې پانتون محصول ده خبرونه کې را سره د نوریا جانې تم ستړي مشي په خیر راغلې نوریا جانې. تاسو د پانتون محصول وې چې طالبانو په افغانستان کې د پانتون دروازې وتړلې. تیر دوه کال در باندې څنګه تیر شول؟
سلامونه احترامات تاسو ته سلام درنولې دونکو او دونکو ته سلام ملمنه ته سلام
علیکم
السلام ورې ورځ په خیر سبا کو په خیر سره لدی ورځ نه کیسه دا څنګه ستور ته معلوم نه تقریبا نه پوره دوه کال اوس په څنګه په کوم منګا لدی بد حکومت سره حکومت ته دوی له حاکمیت لاندې ځون کو ډیر سخت ورځ دي. حتی استری کې نه هر ورځ لکه د کالونو تیری کې او څه په ډول څه ډیر سخت دي. یعنی زه کوم په ما دومره سخت نه دي په یو مصروفیت ولرم پایما کوم نور سنسانه دي نور هم ټول دي نور هم دا ورمه دي په او باندې دي سخت تیری دي ټول تر رواني تکلیفونه پیدا شوی رواني مشکلات سره لاس وګرځوني دي سره سره موږ خپل څومره مشکلات لرو موږ کورنۍ له رواني مشکلات سره مخامخ شوی دي. زه هم موږ دراتلم کې پاره ضروري کې یواز پانتونه مکتبونه موږ ته نه دي موږ باندې هر لار باندې موږ که هر لار ته مخ کړه د غیرت په مخ باندې باندې کې حتی په دې خورونو کې هتا رشته په موږ باندې باندې کړی نو دا یو اسانه وضعیت نه ده چې موږ ورنه تیری کړو.
نوریا جان د سنفیانو یادونه دی وکړه. یو بل ستونزه ما مخکې له سوریا جان سره هم شریکه کړه. زیاتره پیغلې اړ شوې دي چې دوی په دغه شرایطو کې یو بل انتخاب وکړي او هغه واده کول دي. ساسې ملګری دوستان څنګه دغه انتخاب ته زړه کړی کوم وی کنه؟
هو بالکل متاسفانه چې موږ زیاتره سنفیانو دا انتخاب کړی ځکه وای نه چاره سوي مایوسه سوي نه هیلې سوي کورنۍ له خوا فشار راغلی سره له دې چې دوی نه غوښتل چې دا انتخاب وکړي. خو زه درته وایم چې تقریبا د موږ نامزاد شو او څوک چې نامزاد وي هغوی لاړل واده شوې نو دوی بیخي له خپل راتلونکي نه لاس ومینځه نورې واده کړي ځوان ته مخه کړه.
کورنۍ فشار تاسو خپل تجربه را سره شریکه کړئ. تاسو په کورنۍ کې دغه فشار څومره ده چې تاسو ته داسې خونه ویل کیږي او دغه ملګری او دوستان مو چې لا پاتې دي دوی دغه انتخاب نه کړي کورنۍ ورته څه وایي چې تاسو نور ځکه نه شي کولای باید واده وکړي؟
زه خو وایم مخکمه مېلې د خوشبختانه زه یو آزاد فکر کورنۍ نه يم. داسې کورنۍ چې په باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي خو ملګری مې اوسم زیاتره که څوک نه بینم ځکه چې موټر دې د مې مقاومت کړي هغه لاندې او فشارونو سره مخ دي چې بار بار ورته ویل کې پونتون دې سم باندې پونتون لار دې نسته معلوم نه د څوک شروع کیږي ځواني کې سړي کې وخت در نه تیری کې دې خبرو سره مخ دي او هغه یو نه یو بانه ورته دې سال شروع کیږي امید استا هیلستا یو بانه ورته پیدا کړي تومره تر دې حد پورې ځان ساتلې او ان شاء الله دا ورځ په خیر تیری کی.
نوریا جان تر ته وایا تاسو خپل او نوري ملګری مو چې اوس پانتونونه ته نه ځي دندې نه پويګم چې تاسو به کار کوي کنه په څه برخه کې به کار کوي سربیره پر دې نور د څه کور کې څه مصروفیت باندې اخته یاست او د څه کار شته چې تاسو کوي؟ زه وایم
خوشبختانه ما یو ځای کې چې خپل د په هنځ ما سلام نو زه کوم په دې بخش کې اوس په پیدا کړې ټولې ستګې نو زه دا مصروفیت لرم کور کې هم څه کلا بیکار اوسم کور په کارونو کې کوم اكو.
مننه مننه کور ودان نوریا جان چې تاسو سره خپل نظر شریک کړو وساس لپاره خوشاله یو چې دند لري. مننه شونډې اوس چې په پروګرام کې سره وي مقمزه سي تاسو ته راځم. ساسې پان باندې د افغانستان د وسني بحران او په ټوله کې د ځوان د نسل د ژغورني حلارت څه کېدلای شي؟
مارشل ډیر مننه. زه دوه خبرې باید وکړم. یو دا چې مسؤلیتونه فرق کوي. ځینې مسؤلیتونه فرد او ټولنې پورې مربوط دي او ځینې په واکمنې ډلې او حکومت باندې پورې مربوط دي. هغه مسولیتونه چې له دې حالت څخه په وتلو کې لمک سره مرسته کوي، هغه چې په فرق کې لري تر ډیره د ځوانانو د رواني روغتیا په برخه کې همکاري ډیره مهمه ده، ځکه ځوانان د ډیپریشن او انزایټي او محدودیتونو سره مخ دي. نو په دغه برخه کې زمونږ په خپل لکه هر فرد مسؤل دی چې د خپل ملګري د خپل کلیوال د خپلو شناختو په یو ډول نه یو ډول ډاډ ورکړي، ترڅو په رواني لحاظ ځوانان یو ډول انرژي ترلاسه کړي، انګېزه ترلاسه کړي. په دې برخه کې مهمه نه ده چې موږ ډېر کار وکړو، مهمه دا ده چې په ښه شکل او ممکن ځینې وخت فقط زموږ ځینې الفاظ ځینو سره همکاري وکړي. زه په خپله تجربه وایم کله ځینې ملګري ته زه ګورم مطلق وزګار وي، زه یو داسې یو کار چې د هغوی د وخت مطابق ورته سپارم، دا کار راته وکړي. یعنی هغه هیڅ په مقابل کې نه ترلاسه کوي، فقط داسې کېږي چې زه یو وړتیا لرم یا زه یو کار کولی شم یا یو چا سره زه همکاري کولی شم. همدغه معمولی کار هم د هغوی په یو روان کې او د هغوی په رواني حالت کې یو بدلون راوستلی شي. ټولنه بله فردي مسولیتونو کې بله دا ګرځي چې مثلا یو څوک معمولي وسه ولري، دغسې یو تولیدي کاروبار دې پیل کړي چې په هغه کې نور ځوانانو ته مصروفیت پیدا شي. دا هم تر ډېره په فردي مسولیتونو کې راتلی شي، کسان چې مثلا وسه لري د کاروبار د پیلولو خیر له دې نه ویریږي چې پانګه به له زیان سره مخ شي، په دې شکل به نو کولای شي ګڼو کورنیو سره همکاري وکړي. ځینې مسولیتونه بیا حکومتونو ته راځي چې حکومت باید کوشش وکړي هغه فابریکې چې تړل شوي دي هغوی د خلاصون لپاره لارې هواره کړي، هغه درانه مالیات چې دوی وضع کړي دي هغوی دې مالیات کم کړي تر څو خلک پانګونې ته زړه ښه کړي. نو په دغه شکل به ډېری خلک په دندو شي او له اقتصادي ننګونو څخه به خلاص شي. همدارنګه بله مهمه خبره ده چې د حفاظي کورسونو په برخه کې د حکومت اقدام وکړي، ځکه ټول خلک نشي کېدای چې په دولتي چوکاټ کې جذب شي او ټول خلک دې په دولت کې دنده ولري یا ټول خلک دې په موسساتو کې دنده ولري. نو نړۍ کې یو کس به یو ډېر ښه مسلک نه فارغ وي، ښه ادبیات به لوستی وي، خو هغه هیڅ کلم نه غواړي چې مثلا دولت کې دنده واخلي یا دې لاشي موسساتو کې دنده واخلي. هغوی کوشش کوي چې یو بل حرفه زده کړي، یو بل حرفه زده کړي، یو بل مسلک زده کړي، مثلا غواړي برقي انجینري زده کړي، خیاطي زده کړي، په یو نه یو شکل دوی ځان مصرفوي. نو حکومت باید حرفوي کورسونو لپاره زمینه برابر کړي تر څو ځوانان په هلته بېلابېل مسلکونه زده کړي او په خصوصي سکتور کې بیرته جلب شي. بل ډېره مهمه خبره دا ده چې حکومت باید د دندو له منځولو پر ځای دندې ایجاد کړي. اوس موږ په دغه وروستیو کې د دارالمعلمینو د بندېدو شاهدان یو، په دې سره زرګونه افغانان او ځانګړې توګه چېرته ځوانانو دوی له دندو بې برخې شول او د ډول له ستونزو سره مخ شول. حکومت باید د دغسې پالیسیو څخه ډډه وکړي، برعکس باید د دندې ایجاد لپاره کار وکړي. حکومتي چوکاټ کې خصوصي تور کې هغوی باید په یو نه یو ډول هغوی سره همکاري وکړي. بل ننګونه چې ځوانان ورسره مخ دي هغه ټولنیزې ننګونې دي چې دا په خپله بېرته له رواني فشار سره یو ډول ربط پیدا کوي، تر کومې چې عام دغه خبره دغه میراث څخه یو ملیان د جمهوریت وخت هم درلود. ځوانان ټولنیزې ننګونې دا وي چې دوی نه درک کېږي په اسانۍ په ټولنه کې، نه درک کېږي تر ډېره مشران چې دي د دوی هغه ستونزې دي دغه حساس په حال کې چې دوی دي چې دوی څه ډول احساس لري، څه ډول ژوند ته پلان لري، دوی هیڅکله نه اورېدل کېږي. فقط خپل فکر هغه فکر چې دوی لري مشران لري په ځوانو تحمیلېږي، چې دا په خپله د هغوی په رواني روغتیا باندې ډېر بد تاثیر کوي. همدارنګه په ځوانانو په اسانۍ سره کورنۍ باور نه کوي. ما ډېرې ځوانان لیدلې چې د بزنس د شروع کولو لپاره ډېرې ښې نظرې لري او کورنۍ لا وسه لري چې هغوی ته دغه امکانات برابر کړي چې کاروبار پیل کړي، خو هغه باور چې باید په ځان شي هغوی دا باور نشي کولای. فکر کوي چې مثلا که چېرته موږ دوی دا کاروبار پیلو
مننه مقام زیست له تاسو مننه هله مندم چې دغه لارخونی او دغه اساسي نظریات چې په دې برخه کې دي ځوانانی واوري او کورنۍ هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل ځوان اولادونو باندې باور وکي او پرېږدې چې دوی خپل په خو ودرېږي. موږ په دغه خون کې راوخلو بیا بنفسه جانې ته ورشو. را سره له افغانستانه د درملمین او استاد پښتنه ځواک خبرونه کړه. اغلی ځواک تاسو مستړی مشه بخیر راغلی. تاسو راته وای د طالبانو تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شو؟
سلامونه نیک ویلی اول د ټول اوریدونکو ته، سیال صاحب تاسو ته، او د نن ورځې د تورې ورځې تسلیت ټول افغانانو ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه دوه ورځې دوه کاله د تور تم کالونه چې په افغانانو باندې ډېر سخت مشکلات سره یعنی مخ دي په خیر تیر شوي وي، او دعا وکړو چې انشاءالله د دغه تورو ورځو نه د دغه تورو تیارو نه راووزو. نو د تاسو د سوال په ځواب باندې سیال صاحب، که درته ووایم چې دغه دوه کاله په مونږ باندې لکه دوه سوه کاله تیر شوي دي، نو باوجود چې ډېری مشکلات هم درلودل په دې کالونو کې، او د مشکلاتو تر څنګ هم باوجود چې د وظیفي مشکلات ملي مشکلات هم د دوی تر څنګ موږ درلودل، خو باور وکړئ چې په مونږ باندې ډېر یعنی د دوه کاله موږ دوه سوه کاله تیر شوي دي.
خپل کله چې درملمینونه بند شو په کور کې ناستې، دا خو د یو څو میاشتو مخکې خبره ده، هغه وخت کور کې څنګه برخورد و در سره؟ اوس چې په کور کې څه کار کوي سربېره پر دې چې یوازې په کور کې یا بل څه کار نشته د مخکې تدریس ته تللی، اوس څه کوي؟
سیال صاحب، کله چې مونږ درملمین بند شو، مونږ بیکاره شولو، نو واقعا د ما په روحیه باندې ډېر منفي تاثیرات کړي وو. اغېز یې درلودلې په کورنۍ کې مې هم مشکلات زیات شول، د اقتصادي مشکلات سره مخ شوم، لږ نه هم ډېره، ځکه زه خپله د یو فامیل مسؤلیت لرم، نو په ما باندې ډېره سخته تېرېږي. ته تر اوسه پورې فکر کوم چې یعنی دغه دوه میاشتې کېږي چې زه بېکاره یم، یعنی د هغې راهیسې تر دغه نن ورځې پورې فکر کوم چې زه هم دغه نن بېکاره شوې یم. یعنی د کور وضعیت ته، د اقتصادي وضعیت ته په کتو باندې یعنی د ما مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي. نو اوس هم دغه خپلو محصلینو ته چې کله ځان ته تدریس کړو، د هغې دپاره ګروپونه جوړ کړي دي، خو په دې رقم ته ځکه امکانات نشته. ډېری کسان دي هغلته په ولایت کې چې د دغه امکاناتو نه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، د هغې د پاره مو هم ګروپونه جوړ کړي دي، د واټساپ ګروپونه ورته جوړ کړي دي. په غرمه کې هغه پاتې درسونه یې چې دی په نیم د سمستر کې کنه دوی رخصت شول، نو ادامه ورکوو. هماغه مصروفیت لرم، نو امتیاز خو نشته ده، خو هماغه د خپلو محصلینو له خاطره چې هغه ډېر د دوی په روحیه باندې منفي تاثیرات درلودل، ډېر یعنې دغه بندېدو نه د درملمین ډېر یعنی په دوی باندې منفي تاثیرات درلودل، د دوی په ذهنونو باندې، د دوی په روان باندې. نو د دوی مشکلاتو د منځه وړلو لپاره موږ داسې تصمیم ونیو چې د دوی لپاره موږ باید صنفونه جوړ کړو، هغه په آنلاین شکل باندې باید موږ تدریس وکړو. اگر چې د دوی په درد هم نه خوري، خو بیا هم موږ غواړو د دوی روحیه بیرته یعنی قوي کړو، دوی داسې احساس ونه کړي چې یعنې دوی نشي کولای په جامعه کې
اغلی وخت. تاسو د افغانستان په لرې پرتې سیمه کې درس ورکول، هلته درملمین کې استاد وای، پخا وضعیت څنګه و په دغه تېرو دوو کلونو کې؟ د وی انجلی چې حالت به تاسو ته درتلله، تاسو سره به درس ویلې، په ژوند کې څومره تغیرات راغلل په دغه دوه کلونو کې؟
سیال صاحب، طبعاً د چې په تعلیم تربیه باندې د انسان په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راځي، یعنی خپل انسان یعنی په ځان باندې حاکم کیږي، اعتماد به نفس یې کیږي، او په ځان باندې اعتماد پیدا کوي. د دې اعتماد چې هغه کولی شي د یوې کورنۍ مسؤلیت واخلي، هغه کولی شي د یوې جامعه کې مثبت کس واوسي، نو ډېر مثبت تاثیرات پکې راغلي وو. باوجود چې دوی د یعنی د امنیتي ستونزې درلودې، موږ امنیتي ستونزې درلودې، دغه دوه کال د جریان کې موږ امنیتي ستونزې درلودې. هره ورځ به هغلته امر بالمعروف چې ورته وایي د نوي حکومت دوی براتلل چې دوی ته حجاب کې باید راشي، حجاب مراد کې، باوجود چې دوی حجابونه هم راتول، خو بیا هم دوی نیوکې پې درلودې، خود دوی آخر سرحد هم دیگه دوی تا ورسیده چی تا باید بند شی دوی لامنی خود چی نه دا باید حجاب نمراتوی یا دغسی پلا رو باندیزی اصلا دست خبری نوی خو دوی بحانه دا دی افغان خلق کل پارا دی دوی دی خل آقا دی پارا چی دوی دا دار ملمین بند شی دوی پر جوندو که دیر تاثیرات را گلی و دیر مصبت
اغلی زواک لند دام را توایی اوز چی هر چه بندی و تاسی مخیاده ونم وکره چی دغه دو تیر کلونه پا تاسی بندی لکه د 200 کلونو په څیر تیر شوې دي اینده درته څنګه ښکاری
سیاسه باندې لپاره خو زه هیڅ نه امید نه لرم که دوی په دې وطن کې اوسي که د مونږ همدغه اوسنی حکومت اوسي نو زه د هیڅ ژوند کولو لپاره اصلا امید نه لرم د خپل آیندې لپاره هیڅ اصلا امید نه لرم ځکه زما مشکلات اوس بیر حده زیات شوي دي اقتصادي پلوه نور همداسې کورنۍ مشکلات یعنی هغه ښځه چې د فامیل مسؤلیت ولري هغې لپاره بیکاري ډېره سخته ده د هغې لپاره دا کار ډېر سخته چې هغه د کور کې کښېني نو ولې به سړی نه ناامیده کېږي د خپل درس نه د خپلو درس ویلو نه زه پښیمانم چې ما درس ویلی د دې نه زه پښیمانم چې زه په افغانستان کې پیدا شوی یم زه د افغانستان یوه جلی یم مګر چې په ټولو هېوادوالو باندې اوس هم ما په افغانستان باندې ډېر زړه خوږېږي یعنې ډېر باندې ګران دی خو د دوی په لیدلو باندې دوی چې دلته دي د دوی حکومت په لیدلو باندې واقعا له افغانستانه مې زړه تور ده واقعیت خپل امیدونه مې له لاسه ورکړي دي خپل حتی هغه خوبونه چې ما د آیندې لپاره لیدلي وو هغه مې له لاسه ورکړي دي
مننه غلی ځواک کور ودان چې راغلی پروګرام کې د زړه خواله دې موږ سره وکړه اغلی نفیسې په پای کې تاسې ته راځم په دا ډول شرایطو کې لکه څنګه چې اغلی ځواک یاد کړل او کېدای شي د دوی په څیر باندې په سلهاوو زرهاوو نور نجونې وي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې داسې یو احساس ولري او دغسې د دوی زړه له درد او له غمه ډک وي تاسې د افغانستان آینده څه په اړه وړاندوینه کوي او څومره امیدوار یاستئ چې د طالبانو حکومت به دې ته راضي شي چې نجونې بیرته تعلیم ته پرېږدي ښځې کار ته پرېږدي
زه فکر کوم اصلا طالبان نه غواړي چې د زمونږ د ټولنې ځوانه طبقه دوی په تعلیم او په علم سنبال وسیږي ځکه دوی په دوو کالو کې چې کله افغانستان ته راغلي لومړی کار یې همدا و چې دوی د مکتبونو او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې د خلکو پر مخ وتړي صحیح ده چې اوس به زمونږ یو شمېر ځوانان البته خصوصا نارینه دوی تعلیم ته ځي دوی درس وایي خو فکر کوم چې ورو ورو به کېدای شي که چیرته دغه وضعیت دوام ولري دومره امیدواري نشته ده چې نارینه ځوانان دې موقع ولی شي چې دوی درس وایي تعلیم دې وکړي خو د دې سره په خوا کې ځینې موسسات په دغه برخه کې دي چې کار کوي ځینې پروژې دي چې په دغه برخه کې کار کوي هغوی په ځینو کورنیو کې په ځینو سیمو کې په لورو پرتو سیمو کې هلته په ښاري سیمو کې د خلکو لپاره آنلاین مکاتب جوړ کړي ښوونځي یې جوړ کړي دي چې پر مټ دوی کولای شي چې یو شمېر ځوانان زده کړو ته او همدارنګه دوی تعلیم ته لاسرسی ولري زه فکر کوم چې هیڅکله باید موږ ناهیلي نشو وای چې څومره غورځېږي هماغومره باید ته پورته شي راجیب شي استوار اوسېږي یادونه مې وکړه په تیر شل کاله چې ځوانه طبقه البته د علم او د تعلیم په ګاڼه باندې سنباله وه وروسته له د هغې نه مخکې هم دغه ډله یو ځل مخکې په افغانستان باندې واکمنه شوې وه چې زمونږ میندې او زمونږ مشران یا ته تعلیم ته نه پرېښودل له هغوی باندې د مکاتب او پوهنتون دروازې بندې کړې خو دا وضعیت پاتې نه شو دغسې دوی باید په هر حالت کې دوی درس وایي تعلیم وکړي او د راتلونکي لپاره دوی باید هیله من اوسېږي ځکه ځوان د یوې ټولنې بریمان ځواک دی چې دوی په مختلفو برخو کې ډېر شهکاری لرلې دي او همدارنګه دوی انقلابونه رامنځته کړي دي دوی کولای شي په افغانستان کې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي ځکه چې کچیرته دوی خپلې هیلې خپل امیدونه له لاسه ورکړي نو فکر نه کوم چې دا وضعیت بیا دغسې تغییر وکړي کوشش دې وکړي چې ځوانه طبقه د ټولنې د ښه سمون لپاره چې چې دوی ډیر ګټور تمامیدای شي، دوی باید دغه فرصتونو څخه چې دوی پلاس کې دوی باید ورڅخه ګټه واخلي. همدارنګه د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی باید ځوانانو ته چانس ورکړي، دوی باید فرصتونه ورکړي، د ځوانانو له علمیت څخه له تجربې څخه دوی باید ګټه پورته کړي، ځکه کچېرته د هېواد پرمختګ او د هېواد آبادي څوک غواړي او د هېواد د آبادۍ لپاره په رښتینې معنا څوک کار کوي، باید کوم کم فرصتونه چې دوی په لاس کې دي هغوی نه ګټه واخلي، او دوی باید خپل فکر تل ځوان وساتي، دوی باید د خپل ځوان فکر د نورو ځوانو فکرونو سره یو ځای کړي. همدغه
من نه کور ودان لا تا قدرمنی نفسی سهرنه او لا خغلی ریاض مقام زینه چې ما سره مو په پروگرام کې تر دې د ملتیا وکړه، لا تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروگرام خې چاري.
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422312240.
خال بدوران کی کوئی ور کی تاثر لاسنا